سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوړي اوس د زده رادیو خبرونه څلور ورځې ساتو دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څخه موږ نسی وښ پنځه وښ مترو او د مخام لښبګو د سار تر شپګو په منځني څپه دول شپګنوي. د خبري مجله په خبرونو پیلو دا کونړ ولایت لپاره سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د نوي راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. د سیمې ځو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو د غبریدونو د جمعې په شپه دوه بجې کړې دي. دا دغه بریدونو لامل د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د خپلو مینو پرېښودو تر شوي خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او نه هم پاکستاني چارواکو ویلی دی. لا دی بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام لسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو. په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنو په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو همکارانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د ویاند چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه وو او ښځو دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویان په خبره د کرکټ نړیوال شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته وړي. د کرکټ نړیوال شورا د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د برېټانیا یو سلو شپېته سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د فبروري په شپږویشتمه پلان شوې مسابقې لغوه کړي، هغه څه چې وروسته رد شول. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه د وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي. هاکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې انقره په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلکه اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د خغلې فیدان دا سوریه په شمال کې هغه کورد وسلواله ته چې انقره د کوردستان د کارګرانو لګوند پی پی کی سره په تړاو تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم درنګ ویلي ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاړنګېدو وروسته د هیواد د خاورې کومه برخه ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنجشنبې په فلوریډا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غوښتنې لپاره تنظیمولو کار کوي. ټرمپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره یې په محضر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړۍ شخړه یاده کړې ده پای ته ورسوو. ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په څلوېښتو ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه وایي افشا کړي. هغه له پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې او یادې کړې ده چې دغه جګړه درولی شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د رواني جنوري میاشتې په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د کونړ په یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د مینو پرېښودو ته اړ شوي.
کورونه
ولاندې به په سیمه کې خبریال ته ورشو، وروستي جزئیات به ورنه واورو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه او د دې غوښتنو ردېدل. دا بندیزونه د افغان ښځو د حقونو په نوم پر افغاني لوبډلې غوښتل کېږي، خو افغان ښځې ونجونې بیا څه وایي؟
د کرکټ لوبې سره سیاسي چلندونه کی او دوی نور هم خوځلېږي او نور هم زموږ هېواد ته یادونه راوړي.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به راسره واورئ چې پوتین او ټرمپ غواړي وګوري، خو آیا دا کتنه به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي که نه؟ په دې اړه درته چوسیات لرو. په پای کې به که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مطالبه شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری خبرونه کې موز فرید سیال د بهروز د لری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان د ختیز کنر ولایت په شمیر لوسوالی او راکټي بریدونه کړي دي. د دې ولایت د سرکڼو دانګام لوسوالی او شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه راکټي بریدونو له امله دوی اړ شوي چې خپل کورونه پریک دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سنه کاکړ نه اورو.
د افغانستان پر پکتیا، پکتیکا او خوست د پاکستاني ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته دا ځل پاکستاني ځواکونو د ختیځ ولایت کونړ په ځینو ولسوالیو راکټي حملې کړې دي. د کونړ ولایت د سرکانو او دانګام ولسوالي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه له 12 وروسته شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د شپې جنگ شوی و، نو جنگ چې شوی بیا دا خلک اخوا دغه د نواباد سره چې دا بله ډنډونو ساحه ده هغې ته راوتل او هغې اول پاکستان ټي ټي پي خپل منځ کې جنګ وفکر کړو، نو بیا بیا د دوی پوستې لګېدلې وې، د طالبان پوستې لګېدلې، بیا بیا ته دوی هم ځوابي ډزې کړی.
د دانګام ولسوالي اوسیدونکی مرسلین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پاکستاني ځواکونو لخوا برید ترسره شوی چې له امله یې د کورنۍ غړي ډېر وېرېدلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید په اړه د پاکستاني چارواکو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا شاوخوا 50 توپونه توغول شوي چې له امله یې یو کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. یادې سرچینې زیاته کړې چې طالب ځواکونو هم ځوابي ډزې کړې چې د تلفاتو په اړه یې جزئیات نشته او د نښتې د جمعې ورځې د سهار تر 10 بجو دوام کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د رواني جنوري په 8 نیټه هم پاکستاني ځواکونو د دې ولسوالۍ په سیان، چنارناو او درګي سیمو کې د توپونو ډزې کړې وې چې له امله یو کور ویجاړ شوی و، خو چاته زیان نه واوښتی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روانې جدي میاشتې په 4 د پاکستان د پوځ جنګي الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې د طالبانو حکومت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي وو چې هېواد یې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تنظیمونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دایداوي رد کړي دي. پاکستان دا کوي چې د دوی په وړاندې جنګیدونکې ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ پر یو شمېر سیمو له توغندیزو بریدونو وروسته هلته اوسیدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. خو دا چې د دغې توغندیزو بریدونو اصلي علت څه دی، هلته د جګړه تر کله پورې روانه وه، له سیمې راسره زموږ خبریال وصل شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که په دې اړه نور جزئیات راکړئ چې د دغې توغندیزو بریدونو تر شا اصلي علت د سیمو اوسیدونکي اوس له سیمې وتلي کلام په سیمو کې شته.
من نازه هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه ویمه. تیر شپه د کونړ په درې ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي چې یو د سرکانو د دانګام دی او شلتن دی. شلتن او دانګام کې چاته ځاني زیانونه نه دي اوښتي او همدارنګه یو شمیر کورونه تخریب شوي دي چې هلته خلک وایي چې تقریبا تر شپږ پنځوسو پورې د توپونو توغندۍ راغلي دي، مرمۍ راغلي دي په دغه دوه ولسوالیو باندې. او تیر شپه په سرکانو ولسوالۍ کې بیا زیاتې همدغسې پنځوس توغندۍ راغلي یا ګولۍ د توپونو راغلي دي. دلته دواړو طرفونو یو بل سره جګړه هم کړې ده چې پکې دوه کسان، یو کس وژل شوی دی خواته او یو ټپي شوی دی. پاکستان له تیرو تقریبا څوارلسو کالو څخه په دغه د ډیورنډ کرښې سره چې کمی ولسوالۍ د کونړ پرتې دي یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو پرتې دي، په دې باندې بریدونه کوي. هغوی دعوه کوي چې دلته ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان دلته وسلوال اوسیږي، دلته مرکزونه جوړ دي یا نور شی نه دي. خو د سیمې خلک او پخوانی او اوسنی او افغان حکومتي چارواکو دا خبرې په وار وار رد کړي دي چې دلته څه نشته دی، دلته طالبان نشته دی. او هغه دا ټول خلک همدا وایي چې دوی خو سیمې خرادار غزولې دي، همدارنګه پوستي جوړ کړي دي په څو څو سوه مترې کې دوی پوستي جوړې کړې دي. د دوی نه هغه خلک په آرام نشي وختل، هلته هیڅ اجازه نه ورکوي چې هلته خوا خپلوۍ دي په باجوړ، دیر او مومند او په نورو ځایونو کې، نو بیا وسلوال څنګه دې خواته اوړي د دې ځینه. نو دغه مهمه خبره همدغه ده چې هغوی دا دعوه کوي چې د دې ځینه وسلوال راځي، خو افغان حکومتونه چې تیر جمهوریت او اوس د طالبانو حکومت دی، دوی ټولو دغه خبرې رد کړې دي.
د خلکو په اړه ته وایه ساسې د ونه وکړه چې سیمې خاردار ده،
د دغه سیمو نه راوتلي دي اکثره، د سرکانو ولسوالۍ، د ناوې او ناولۍ او همدارنګه د ګنجګل کم ځای نه چې لګېدلي، یا خپله د ولسوالۍ مرکز سره نږدې کوم کور نه چې دي، په دوه کورونو کې مرمۍ لګېدلې وي. چا ویډیو ازادي راډیو سره شریکه شوې ده، پکې څاروي مړه شوي دي، همدارنګه نور چرګان او دا شی نه پکې مړه شوي، یو موټر خراب شوی دی. خلک سخت په ویره کې دي، وایي که چیرته دغه سی بریدونه بیا هم دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې د کم کسان چې پایدایم کورونه پریږدي. په تیرو څوارلسو کالو کې په همدې سیمو کې چې ما درته ویل د ډیورنډ کرښې سره نږدې دی خواته، په زرګونو خلکو خپل مینې پریښې دي. او اوس په نورو ځایونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیرې، دغه خلک وایي که چیرته په دغه یخ ژمي کې بیا هم دغه مرمۍ او د بریدونه دوام وکړي، نو موږ به د سخت ژوند سره مخامخ شو، ځکه چې ژمی دی، سرپنا نشته، کار نه وي، بل څه نه وي، او څه چې ورسره وي هغه کورونو کې تنې پاتې شوي دي. بله مسله دا ده چې یو طالب چارواکي چې دغلته په همدې سیمه کې دی، د نوم ښودلو څخه ډډه کوله او همدارنګه نور معلوماتو څخه، خو هغه ویلې چې دوی د سرکانو ولسوالۍ اړوند چې کومې د اخواته د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې دغه پرتې دي پوستې پاکستاني، هغه شپږ پوستې دوی سوځولې نیولې دي او هم اخواته اوښتې دي د ډیورنډ کرښې نه غاړې ته، یو مرکز یې نیولی دی چې اوس هم هلته دوی ملګري هلته ځای په ځای دي. نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې هغې خواته څومره مرګ جوړ بلاوخته ده، خو دوی دا دعوه کوي چې دغه زینه دوی ته نیولې، تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلې دغه جګړې او یا غوی ته دا وختو تلفاتو په ارتباط باندې.
ډېر زیاته مننه کورموادان په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال و چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ پر سرکانو دنګام لسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د توغندې زوبریدونه په اړه روستي چوسیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. هغه کسان چې همداشي به له ازادي رادیو سره وصل شوي دي، تاسو ته هم ځانګړی سلام کولای شي. ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو 1921 او 25 مترو، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پکنه وی واوري. دا کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای دا افغانستان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د خپل حکومت د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. د کرکټ مشهور ویب پاڼې کرکټ انفو د کرکټ د نړیواله شورا د ویان له قوله لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو د نه کولو له غوښتنې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ویلي له افغانستان سره به د کرکټ د ودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې کرکټ انفو پرون پنجشنبه ناوخته د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ویان له قوله لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدای. آی سی سی ویلي د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. د کرکټ نړیواله شورا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ لسګونو برېټانوي سیاستوالو د انګلند کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. که څه هم د انګلند کرکټ بورډ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، خو د جنوبي افریقا د ورزش وزیر گایتن میکنزی ویلی دی که ده په خوخه وای په چمپیونز ترافی که به افغانستان سره لوبه نه وای کړي. افغانی ولاسلا استرالیا ریتان وری چې د استرالیا د کرکټ فرهنګي سفیر ده او د افغانستان د خزینه کرکټ ملي ټیم په جوړولو کې فعال ونډه لرله، وای پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه نه کول د حل لار نه ده. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما باید سپورتش کنیم و اگر بخوایم
موږ باید د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څخه بشپړ ملاتړ وکړو. که چیرته موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې شي او د ښوونځیو دروازې یې پر مخ خلاصې شي، باید مخامخ له ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالتونو سره خبرې وشي، او په ورته وخت کې ډېر نور ځایونه او چینلونه شته چې هلته باید فشار راوړل شي او تحریم شي. ولې باید یوازې د کرکټ په اړه دا ډول څرګندونې وشي؟ اجازه باید ورنه کړل شي چې د افغانستان بیرغ له منځه ولاړ شي. یوازې همدومره بس دی چې په افغانستان کې نرپیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغانانو او د کرکټ د چارو ځینو پوهانو په دې اړه خبرې او پوسټونه کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د نورو هیوادونو د لوبو د نه کولو مسله غندلې ده. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو سمینی او محمد منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیوال څخه دا هیله لري چې زموږ د کرکټ لوب سره سیاسي چلندونه کې او چې دوی نور هم ښه وځلېږي او نور هم زموږ هیواد ته ویاړونه راوړي.
آی سی سی چې کوم تصمیم د افغان لوبډلې په اړه نیولی چې افغان لوبغاړي به خپل لوبډله لوبغاړي به خپل کرکټ کې دینه موږ هرکلی کوو، دا ستایو، په دې خوشحاله یو چې زموږ کرکټ د سیاست سره ګډی. زما غوښتنه له هغوی دغه ده چې کرکټ د سیاست سره نه ګډی. په اوس وخت کې کرکټ یوازینی ادرس دی چې زموږ ملي سرود، زموږ ملي ارزښتونه، ملي سرود او ملي بیرغ هلته شته.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په ځانګړي توګه د دغه بورډ مشر میرویس اشرف د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینو سرچینو له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې میرویس اشرف د نړیوالې شورا له غړو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د دې میاشتې په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د انګلستان او استرالیا سره په لاهور کې سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر تنظیمولو کار روان دی. نور تفصیل له نوري اسنوري نورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې په مهال د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره په عام مزر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خونړۍ شخړه یاده کړه پای ته ورسوو. د کرملن وایان دیمتری پیسکوف نن جمعه په موسکو کې په یو خبري غونډه کې له پوتین سره د ټرمپ د کتنې د پلان په اړه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیار دی چې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له کوم قید او شرط پرته وګوري. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پیسکوف وویل ولسمشر پوتین په وار وار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون د نړۍ له مشرانو سره د تعامل لپاره خپله غېږه پرانیستې او د دې لپاره کومو ځانګړو شرطونو ته اړتیا نشته. خو هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د ترسره کولو او د خبرو له لارې د موجوده ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې متقابل هوډ او سیاسي اراده موجوده وي. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته په 24 ساعتونو کې به په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي افشا کړي. ترامپ چې هیڅکله هم د یوه اوربند او د سولې د تړون په اړه کره وړاندیزونه نه دي کړي، تر له اوکراین سره د متحدو ایالتونو پر ډیرو پوځي مرستو انتقاد کړی دی. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې ترامپ کراتو د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملنډې وهلي، هغه پلورونکی یاد کړی، خو پر پوتین یې د دې ترڅنګ چې ډیر کم انتقاد کړی هغه ستایلی هم دی. ترامپ د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اوکراین ته پر لیږل شو پراخو پوځي مرستو پر نیوکو سربیره په ناتو تړون کې متحدو ایالتونو د دوامدار ښکېلتیا په اړه هم شکونه راپورته کړي دي. متحده ایالات د اوکراین تر ټولو لوی پوځي ملاتړی دی چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر دې هیواد بې دلیله یرغل کړی د څه باندې 15 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چمتو کړي دي. ټاکل شوی چې ترامپ د روان جنوري میاشتې په 16 د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له لورې د نیول کېدو له ویرې له کورونو نشي وتلی او په کورونو کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی څو د کور لپاره اړین توکي واخلي. تفصیل له دې سپوږمۍ نه اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده، یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو د نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی تر څو د کور لپاره اړین توکي پوره کړي. د اسلام آباد په بارک هاوس سیمه کې میشت افغان کډوال عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د روانې جنوري له لومړۍ نیټې له کوره نه دی وتلی.
اسلام آباد کې دلته یو کمپنۍ په اسلام آباد کې کمپنۍ سره کار کوو. تقریبا نن شومه ورځ د شیزو کور ناسم، ما چټیا خستې ده له هغوی څخه. خاص یوازنۍ علت همدا ده چې په لار کې چک پوینټونه دي. افغانانو چې پوښتنه کېږي د هغوی اسناد چې کېږي.
ما از نگرانی و از سردردی هیچ شب تا صبح خواه ندارم. شب که میشه دو دنه گلی سه دنه گلی مخرم بایله.
لډيري ویره او تشويشه لشپی تر سهار خوب نګرم، نه کاشته نه بار ټول ډیر بد وضعیت کې دي. کار نشته یو به سر پرسته خزه څه وکړي له خپل څلور اولادونو سره کوم ډیپورت کړي څه به وکړو چیرته لاړ شم. له دې وضعیت مخکې مو هم خواړه په سختۍ پیدا کول، اوس پیخي له کور نه شو وتلی.
د افغان کډوال له نړیوالو مرستندوی بنسټونو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري له پیل راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د تیری سیشن به په ورځ د جنوري په 8مه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلی و چې پاکستانی پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د پکتیکا ولایت په خرنه کې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکي وایي د یادې پروژې کارونه شپږ سلنه پرمختللي او تر دې وروسته به ودانیزي کارونه هم په چټکۍ سره مختلار شي. تفصيل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي شپږ سلنه پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کاري لږ وخت اړتیا درلوده، خو د تهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي، ودانیز چارو لپاره 2.5 کاله وخت په پام کې نیول شوی. چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 هکتاره کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه. د یاد پروژه او تنفری کارکونکو انجینیر امان الله محمدی وایي
مینان ورکو د پکتیکا ولایت شریف و خلکو ته چې انشاءالله د یاد پروژه کارونه به د موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ د نظارت کوو او کنټرولوو. به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندنکاري مکمل خلاص شوي دي، انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدي کارو لپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي. د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رایټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوی دی.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي سندي ځاوزي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم ترسره کول ورته لومړیتوب لري او تر پایه به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکي ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چارې تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دي. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکار یو، نو دغه کارونو سره موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي، که په هره ورځ وي او که په 15 ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي، وایي بیکاری ډیر ده او که دا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي. د پلتونی بند دوه تنه کارګر نیک نظر او داوود وایي
ډیر سره خوشحاله یو، انشاءالله ډیر دا کار باندې متوجه، ډیر خوشحاله یو او له خپلو کار کوو، خپل وطن هم جوړېږي، خپل ډیم جوړېږي، خپل وطن ته فعاله کوي او شکر الحمدلله دوه زموږ بودیجه اخلو.
د باندې جوړېږي مش په خپل باندې ډیر ورته خوشاله کارګر ډیر کې لګیا دي لبل ملک پر ایساری
سره دې چې پکتیکا د مساحت لړخه پراخ او د روانو او دوامدارو طبیعي اوبو ګڼې لوی وړې سرچینې لري، خو بیا هم د منظمو بندونو سربندونو او کانالونو د نشتون له کبله د ډیرو سیمو خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري او له دې کبله له ګڼو ستونزو کړیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لمړی دورې طالب دی کوم حز ډول بدلون تردم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زړه زړه باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د آزادی رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. از موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخته، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ام د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم د نوې کال پر رسیدو سره باید مرشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دي او یې نو روزي دا معنی ده چې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تاسیم کولای شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د هرې خبری خپرونې په پای کې خپرو. په دویمه نیمه کې دلته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت خبرونو ته.